السلام علیکم افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زو امید ظهیر مالیم خبرونه واوري د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست اتکل خی چنن یک شنبه به هم د افغانستان پاتو وشتو ولایتونو کې ورختونه او سیلابونه وي د وزارت پرون بخپل یک شبکه لیکلی په بدخشان تخار کندوز بلخ سمنګان نورستان کونړ لغمان ننګرهار پروان پنشیر کاپیسا کابل بغلان میدان وردګ لوګر پکتیا پکتیکا خوست غزنی دایکندي بامیان سرپل زابل روزګان کندهار هلمند او غور ولایتونو کې د ورختونو او تالندې برېښنا او سیلابونه احتمال شته په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه ل 15 تر 25 میلی متر اټکل شوې ده په دوام کې ویل شوی چې په ځینې ولایتونو کې د سختو بادونو د لګیدو احتمال هم شته پرون هم د افغانستان د ختیز په ګډون ډیرو ولایتونو کې لورختونو وروسته سیلابونه راوتلي چې لای د طالبانو رژیم د مرګ ژوبل او زیانونو په اړه کره معلومات نه دی خبره کړي د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وايي په افغانستان کې نږدې 3.1 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی 2.3 میلیون یې ماشومان دي یونیسف په خپل میاشتني راپور کې چې پرون ناوخته خبر کړی اقلیمي بدلون اقتصادي مخ پر زور دی د بیکاری زیاتیدل او دوامدار شخړې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ماشومان ترمنځ د فقر لوی لاملونه بللي یونیسف په راپور کې دا هم لیکل شوی چې مارچ میاشت کې له 9 میلیون ډیر افغان ماشومان بیلابیلو ناروغیو نیولي چې له دې شمیر یې ډیر زره پروختونو کې د درملنې په مخه بستر شوې دي خو په افغانستان کې لروان بشري ناورین سره سره د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د دوی په چارو کې لاس وهنه ټولنیز ستونزې او د بشري مرستو رسولو کې د خزو د کار مخنیوي هغه لاملونه بللې چې د دې سازمان له قوله د دوی کارونه محدود کړي دي د مقاومت جبهه ادعا کوي چې په کابل او هرات کې څلور طالبان وژلي دي د جبهې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې تیر ماښام د کابل له چاردهي سیمې پر سړک پر دوه موټر سایکل سپرو طالبانو حمله کړې او دواړه وژلي دي د مقاومت جبهې په یو بل خبر پاڼه کې بیا لیکلي چې په یو بل حمله کې پرون سهار په هرات کې د کډوالو چارو ریاست مخې ته د طالبانو د سرحدي لیوا دوه پوځیان هم وواژل طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو دا ادعاګانې خپلواکو سرچینو لخوا هم تایید شوې نه دي د ترکی د بهرنی او چارو وزیر حکان فیدان نن یکشنبه او سبا دوشنبه په سعودي عربستان کې په غزه کې د اوربند ټینګښت د حادثو په اړه خبري کوي د ترکی ډیپلوماټیکو سرچینو دا خبر پرون ورکړی او زیاته کړی چې فیدان په پریاز کې د اسلامي همکاریو سازمان او د عرب لیگ لغړو سره وګوري یوې سرچینې پرون دونه خودو په شرط د فرانسې خبري اژانس ویلي حکان فیدان په سعودي عربستان کې د لویدیځو هیوادونو لګڼو بهرنی او چارو وزیرانو سره هم خبري اترې ولري د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 15مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د اوربند غوښتنه پکې شوې خدا اوربند لا نافذ شوې نه ده او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل خپل وګړو یو غوښتنه کړې چې لاجل او اړتیا پرته دي د لاند وخت لپاره روسیې ته سفر کول ډډه وکړي په مارچ میاشت کې د مسکو په یو څنډه کې د کنسرتونو پر یو سالون تر یوې وژون کې حمله ورسره روسي ګڼ کسان چې ویل کېږي د تاجکستان وګړي دی ونیول تاجکستان هم تیر میاشت نه کسان چې شک کېږي له هغه جملې سره ارتباط درلود نیولې دي درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوی خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بې وزلۍ د پراخېدو په باب اندېښنې زیاتې شوې دي کاناډا وایي پر دې غور کوي چې افغانستان سره خپل ځنډول شوی پراختیایي مرستې بیا پیل کړي د امریکا متحده ایالاتو استرالیا او برېټانیا په ګډون ځینې هیوادونو په 2022 میلادي کال کې د ترهګرۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوصل چې بشري مرستو ته د لیږد زمینه برابر شي د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې د ګڼو ګوندونو یوې کمیټې هم له حکومت د ورته اقدام غوښتنه کړې ده په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي په افغانستان کې د کسبونو د زده کولو په بدل کې د خوړو د مرستې پروګرام یې پراخ کړی ده تفصیل دی راپور کې
کاناډا په پام کې لري چې روان میلادي کال افغانستان سره خپل هغه پراختیایي مرستې بیرته پیل کړي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ځنډول شوی وي کله چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکې ټینګ کړه شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د 2022 میلادي کال په فبروري میاشت کې اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په خپلو هغو قوانینو کې چې د تروریزم په باب وو ځینې بدلونونه راوستل چې لمخې افغانستان ته د مرستو رسولو زمینه برابرېږي د کاناډا ګلوبل نیوز خبری شبکې پرون شنبه راپور ورکړی چې د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې د کاناډا په پارلمان کې له څو ګوندونو جوړې یوې کمیټې له اوتاوا غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د بشري مرستو د بیا پایل لپاره ورته اقدام وکړي د کاناډا دولت په همغه جون میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیاو او د غشند کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شاهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ شوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کوي. اوس د ځینو تعدیلاتو او د سی یو څلوېښت لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته زمینه برابریږي چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسول سي. بشری سازمانونو ویلی دا په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره یو اوږد ځنډ دی چې مرستو ته اړ دي او په کار د کاناډا هم د نورو هیوادونو په څیر د مرستو رسولو ځنډول سوی پروګرام بیا په چټکۍ سره پیل کړي. دا چې کاناډا به له افغانستان سره خپلې پراختیایي مرستې دقیقا کله پیلوي څه نه دي ویل سوي. خو د کاناډا د عامه خوندیتوب ادارې تیره اونۍ ویلي وو د جواز د عملي کولو لپاره هڅې روانې دي. ملګرو ملتونو په وار وار په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP بیا په افغانستان کې د خوړو د مرستو په بدل کې د روزنیزو پروګرامونو د پراختیا خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د دې ادارې ویان فیلیپ کروف له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د مهارتونو د زده کولو په بدل کې ګډونوالو نارینه او ښځینه وو ته د خوړو او نقدو پیسو مرستې برابروي.
As part of WFP's programming called Food for Training, for several
the WFP the program da ye barche patoga che da rozane la para khwalunu megi la to kalunu narina aw khaze patol hewat ke da bazar mundani war maharatuno ke rozu che da maharatuna la dui sara khpalo korana yuta da waid po paida kawlo ke marasta kawi da rozani programuna to miash te dawam ke bi che gadunwali da khpalo korana yu da khuraki artiaw da prakawlo la para naghde paise ham tar la sakawi narina da memari khayatai da motorcycle ya ګرځند ټلیفون جوړولو په مهارتونو کې روزل کیږي. خځه د ګلدوزۍ ګنډلو د غالۍ د تولید یا د خوړو د پروسس په برخه کې روزل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وای دوی یوازې تیر کال ل 15,000 نارینه او ښځو سره د دغو مهارتونو د زده کولو په بدل کې مرسته کړې ده. په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کاري فرصتونه ورته برابر نه دي ځکه نو ګڼې کورنۍ خپل ځوانان مجبوروي چې د کارونو لپاره نورو هیوادونو ته ولاړ سي. څه کم درې کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼو بشري ادارو خپل فعالیتونه محدود کړل یا هم وځنډول. هغه ادارې چې په افغانستان کې فعال دي شکایت لري چې د بودیجې د کموالي له کبله د ټولو اړو کسانو لاسنیوای نسي کولای. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو مال چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په پراخ نقص تورنده خود دې ډلې د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت سرپرست وايي د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د افغانستان په جهاد کې تر ټولو زیاته قرباني افغان خو زور کړی. خلیل رحمان حقانی د غوي د ادم په مناسبت په غونډه کې پرون ویلي د افغانستان جهاد یوازې ناري نه او علما او یا نور وګړو نه دی کړی بلکې تر ټولو زیاته ونده پکې د افغان خو زور. تفصيلي دی راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په نقص تورنده یو چارواکي د افغانستان په جهاد کې د ونډې ستاینه وکړه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ثور د اتمې نیټې په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 23 کلیزې په مناسبت غونډه کې وویل دا شاهد دی چې د شوروي پر وړاندې په جګړو کې تر ټولو زیاته قرباني افغان ښځو ورکړه.
شوروانو په مقابل کې واضح دا نه چوي افغانان مجاهدین علماء کرام او یا عامیان جهاد کرے بلکہ زداد توائم د شهیدی فسات چې د ټول نړیوال بای هم خوینده مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځنه ټوټه ټوټه کړی دي شهیدی د شهیدان لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړی شهیدی ورکړه او دمره تیادی چې ټول نه خدمت مشمن په دوړ جهادونو کې زیات شهیدان ورکړي قرباني ورکړي.
خلیل رحمان حقانی وایي په خوانی شوروي اتحاد په خپل عملیاتو کې د ثور په ومه د بیلابلو جنگي لوټکو په حملو کې تر ټولو مخکې او زیاتې خزي او ماشومان ووزل. د غطالب چارواکي په داسې حال کې د هیواد په تاریخ کې د افغان خزو د ونډې ستاینه وکړه چې د دوی د حکومت مشر په خپل بیلابلو فرمانونو کې افغان جون او خزي د تعلیم، کار او ځینو نورو اساسي حقوقو څخه محرومي کړی دي.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه کېږي چې په سعودي عربستان کې لوړ رتبه غربي او عرب چارواکي د غزې پر جګړې بحث وکړي. په دې اړه کتنه به د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې د دوشنبه په ورځ وشي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې په رف ښار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په باب اندېښنې دوام لري. په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د یرغمل شوي او د خوشي کېدو په باب مذاکرې هم له خنډ سره مخامخ شوې دي. تفصیلي راپور کې
د سعودي عربستان، مصر، قطر، متحده عرب امارات، اردن او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له خپل امریکایي، جرمني، بریتانیایي، فرانسوي او ایتالیایي سیالانو سره سبا دوشنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د غزې پر وضعیت خبرو تکشینی. د جرمني خبری آژانس په دې باب د وی ډیپلوماټیکي سرچینې په حواله پرون شنبه راپور ورکړی دی. د راپور لمخه د بهرنیو چارو دغه وزیران پر ریاض کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د غزې پر جګړې خبرې کوي. د سرچینو په وینا په دغه خبرو کې به د فلسطینی ادارې چارواکي حضور ونه لري. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری پرون ریاض ته روان شو. د ترکیه ډیپلوماټیکو سرچینو هم ویلي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان به هم د ریاض په خبرو کې برخه ولري. سعودي عربستان نن یکشنبه او سبا دوشنبه د نړیوال اقتصادي غونډې کوربه دی. د غزې د جګړې په باب دا خبرې داسې وخت کېږي چې د غزې پر رف ښار کې د اسرائیل د پلان سویو عملیاتو، د اوربند پر موافقه د سلا کېدو د څرنګوالي او د یرغمل سویو د خلاصون پر موضوع اندېښنې پر ځای پاتې دي. دا حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي، یو لوړ رتبه چارواکي پرون شنبه ویلي چې دغه ډله د دغه سي یوې معاملې په باب د اسرائیل ځواب ارزوي. د حماس ډلې د سیاسي څانګې مرستیال خلیل الهویا ویلي چې د اسرائیل هغه وړاندیز یې ترلاسه کړی چې دوی اونې مخکې مصر او قطر ته سپارلی وو. مصر او قطر هغه دوه هیوادونه دي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مذاکرو منځګړیتوب کوي. په غزې تړانګه کې د حماس له بنده د پاتې یرغمل سویو کسانو د خلاصون او د فلسطینیانو په دې ویجاړ سوي قلمرو کې د اوربند د ټینګښت په باب مذاکرې له څو میاشتو راهیسې له خنډ سره مخامخې سوي دي. که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ میاشتې پر 15مه د یوه پریکړه لیک په تصویب سره په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کړې، خو د اوربند پر ټینګښت لا هم موافقه نه ده سوې.
کورما بعد چې ازادي رادیو اوري او زموږ پروګرامونه لزان سره تعقیبوي، ازادي رادیو آنلاین هم اوریدلی شي. زموږ پر ویب پاڼه اپ سٹور کې هم د ازادي رادیو اپلیکیشن شته، تر خو یې کول شي چې تاسو په نورو لارونه هم البته د ټلیفونونو لار نه پډیر سره د ډول باندې کې انټرنیټ ولري ازادي رادیو ته لاسرسي پیدا کول شي. په هر حال د خبرونې په ویل کې یادونه وکړه چې لویه برخه د دې خبرونې زموږ نورو نیس پروګرامونو ته اجازه شوې. دا پروګرامونه اپ یو بل پس خبريږي وای وړي خاور زر ته غواړم.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومني.
د هواد خجل کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره هم دا و چې ډیر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زکړې د سره پیلول، دا ټول د لاملونه چې زما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړیو.
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای، له هیواد او دوستانو څخه لرې والی په ژور خپګان اخته کړي دي. هغه ځوانان چې فکر کوي جوار خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زمونږ ماجر شوی دی او په جوار خپګان اخته دي، خامخا دی یو وروا پوچلار شي او لاروا پو سره دی په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.